السلام علیکم لاس پجیشوی له ازادي رادیو د دې سات خبرونه اوري. جرمني سره له دوشنبه او زل بیا د افغان کډوالو د منلو درېدلې بهیر پایلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د المان خبري اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو ته چې ژوند ته یې خطر دی د جون په شپږویشتمه د ویزې ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. المان خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي په لومړي قدم کې به هغو کسانو ته مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمني ویزو ته پته مدي. په راپور کې دا هم راغلي چې دا پروګرام به تر راتلونکو اونیو پراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې په اونۍ کې زر تنه افغانان جرمني ته ولیږدول شي. جرمني په مارچ میاشت کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جعلکارۍ له امله د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړي او تر خوا د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو سره شاهي موافقه شوې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب د وزیر مارکو مینینسو له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي څو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بې طرفه بشر دوستانه سازمانونو لخوا بشري مرستې د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی. هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنېدونکي خبریالان د طالبانو له لورې نیول کېږي او شکنجه کېږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړه چې درای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې چې افغانستان ته ولاړ طالبانو نیولی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر نومونه حامیت شوي چې طالبانو نیولي دي. د ترکیه پولیس د شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی. حکومتو چې په مسکین مشهور دی د پنځشنبه پورس په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب تورن دی. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتو په نیولو پاړه څه نه دی ویلي. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې خپل موجودیت اعلان وکړ او دا ډله د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې دوه خونړی بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. تبل چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د 2 شنبه پورس په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 22 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستو په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي رویټرز اژانس ته وویل چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. داود د دې سات خبر.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صافی. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کوم مرحله ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې دی د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاس ور کړی وي دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
روزو دی یتیم حق ته درته وایي چې دی یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي. البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو. په پایل کې اوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وی لکه په اوسنی عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم شان کې کوو چې 1400 کاله د مخه او په اوسنی عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوي دي. په قران عظیم شان کې 1400 کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. او د یتیم مال ته تاسو منګ دی کېږي مګر په خو وجه سره په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې 1400 کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دی بنسټی کودل شوی ده. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري. یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی ده هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړئ. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا ده چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو متبدلوي. تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې متبدلوي. تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعی حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ته ورسیږي ورته ورې کړئ. یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، 13 کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحان نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د اوشي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي. نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا د حق نه باید ورکړل شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل شوی دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپلار یو ماشوم پاتې د دې لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه چې پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغه سې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې حتی مونږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشرور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځان ته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بیخبری د اسلامي احکامو نه ده، بیخبری د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بیخبری ده. دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مال یې خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بېخبري ده د الهي احکامو نه، د قرآن عظیم الشان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بېخبري ده، د یتیم د حقوقو نه بېخبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه را په دې خوا نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوې خوا د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیل بل خوا نه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیری وکي او یتیم مال وخوري
دا څه کسان چې دوی د یتیم مال خوري اته دغه په سر باندې بند نوي آیا د دنیا مال بقا لري یا آیا په دغه سی یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي
هڅ کله نه قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی دا کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه شي تاریخ ثابت کړی دا چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلې ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقانه ده کړی بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅ کله خلاص نشي، د الله پاک عدالت نه به هیڅ کله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترې نه اخلي. د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم د بدله به ترې اخلي. الحم فاریدن یا بهم دغه اشخاص ټول اسلامي امت په مخ کې شرمیدلی وی او د دوی تاب کیږي.
رازودی ته چې کله یو څوک یتیم سره ښه چلان کوي کومې ګټې لري؟ په دې اکله هم ګڼ احادیث شته چې یو څوک د یتیم په سر باندې لاس کش کوي، حتی د یتیم د سر د ویښتانو په اندازه به خدای دې ته خیر او برکت ورکړي. دا موضوع ته روښانه کړئ.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنې ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مالی او تساتی بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنې ته توجه کی خخواړه ورته ورکی د خپل ځان سره یو ځای په سرخانه و روزي، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي د تعلیم سره مساعد کی کچيري په خپل سرپرست دغه توانایي نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلار نه لورسنه ورته په میراث پاتې ده هغه مال نه د په فزیکی او ذهني رشد کې ترې نه استفاده وکي. البته د مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایي نه لري نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره د ساتنه لپاره ترې نه استفاده وکي. نو دا پورا حق دا په اولیاءو باندې په سرپرستانو باندې د یتیمانو او د دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمره بیا نه سره کیږي، له روحي پلاوه دا څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره اقدامان وي؟
دقیقا د ماشوم بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولای شي، لکه چې تاسو ورته یادونه چې کولای شي د اقدامن تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو والدینو ته پکار ده یا د یتیم سرپرستانو ته اولیاءو ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیرای وخت لیدل شوی دی چې یتیم سره د تر له خونه یا د ماما له خونه هغه څه چلند نه کیږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو کې داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه څه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کواز یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشوم توپ کې چې څه ډول چلند کیږي هغه پراتو که همه غصه شخصیت لدی که خشن برخورد و سرکیگی رفتار و سرکیگی نو پراتون که کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به لنور سره په ناخوالو کې په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدمندي. نو او کچيري برعکس په مهرباني ور سره په محبت ور سره په صمیمیت ور سره برخورد کیږي، نو پراتون کې به دغه ماشوم د صمیمیت د محبت د انسان دوستۍ شخصیت بلري، او لنور سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په کورنۍ کې یتیم ستریږي لتر سره، چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه سره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګری وي، دغه هلته بیا بیرته خپل تر څومره تاوان کوي چې داسې یو څوک په کور کې وسره دي چې همیشه بد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له داسې یو ځوان نه دی کولی سي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راجع کیږي. هغه څوک چې د خپلو ماشومانو سره په ماشومتوب کې ښه چلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه، ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې، او هیڅ ډول ګیلمندي هم نشي کولای ترینه، نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی دی، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی دی، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی دی، په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی دی، چې ماشوم د انعقاد نطفې نه بالاخره د رشد تر حالت پورې، بالاخره د قانوني سن تر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټولو حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وي کړي، نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د دغه ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د اعادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دی لغن استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظر او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاوندي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي، او دغه حقونه محترم وشمیري، او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکي او ذهني روزنه ته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنه لپاره، که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، ستاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري، نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره، د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده، توجه ورته نه کیږي. نو دلته حکومت باوجود کی په دې باندې سرمایه گذاری او کی دیتہ بودجه باید چدا په نظر کې ولې سطح باندې همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه کی، هغوی چې پولدار دي، هغوی چې کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي او کی په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کی، ورته مرکزونه ورته جوړ کی، دوی ساتنه وکړي.
bale په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غونډه یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي، بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي، د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي، د ته څه کول پکار دي؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته، ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسي؟
پښتانه په افغانستان کې سره لږ د یتیمانو شمیر په دغو 50 کلونو کې زیات و، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خیره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، ښه شخصیت نه برخورداره و، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوانه ورته توجه شوې ده، یا د حکومت لخوانه ورته توجه شوې، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته یې توجه کړې ده، چې تر ډېره دا دلیل د قناعت وړ ده چې دوی په خپله خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپله خپل ځان ته توجه کړې ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې وو، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم یې کړی، تربیه یې حاصله کړې ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپل هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه ده، باید له هرې پدیدې سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی ښې لاسته راوړنې ولري، خپل ځان ته په خپله رشد ورکړي. په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنګ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاس نیوی وکړي، باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکي روزنې ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاد کړه، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې همدا اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته چې د سرپرستی ورلغاړي د یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو هم په دې دنیا هم په دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي، دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته، اما په ځینو ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کېږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطح د دولت دا هیله او توقع سره لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي، لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګډي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطح هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان، یونیسف په نړیوال سازمان، او نور هغه نړیوال ټولنې چې دي، دوی هم مسولیت لري. زه غټ هم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې، عضویت لري ورسره، دوی مسولیت ده چې په دغو هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطح باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو هم ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا ود اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکله خبري وشوي. لمن سره په خبرونه کې میلما و د یو خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرزه کې چې است الله مال او ملګری.
راشین بشی درغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی درغون بشی وطن افغانستان، پزڑکی میں کر لیتے جانان افغانستان، راشین بشی درغون بشی وطن افغانستان، راشین بشی درغون بشی وطن افغانستان. سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان فزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی بتا راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان
آزادی میلمه
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلغه صاحب هغوی د خدای وبخښي قاضي صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهورو قضاتونو یو و د هغوی وظیفه قندوز کې و قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا سلور کال از کندوز کې وم عمل ته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلې
په دې وخت کې تاسو څو کلن وی
په دغه وخت کې زما یاد کېده چې زه څلور پنځه کارونه داسې هغه وم چې کندوز کې مونږ وو. زما درس هماغه ځای نه شروع شو کندوز نه. زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت هغه کلي و. هلته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد، خپله کور کې ماشومانو دپاره د قرآن کریم او پنسور او دغه شیان تدریسوله. زما اولنی استاده چې استاده دغه استاده ده، یعنی ښځه ده، نو دا د یو مولوی صاحب هلته قندوز کې د هغوی عبدالدیان نومېده، زما یاد دی دغه مولوی، دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا وروسته قندوز نه طبعا هغه نه ما ته ډېرې خاطرې